ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
تړي مشي قدر منوریدونکو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. وښوي دی په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دي او د سپتمبر د میاشتې 3 نیټه ده. تاسو قربانې ما زه منزه شهید لومړی هم تاسو په امر ګرځوم د مهم خبرونو سرټکو ته. بنگلادیش په کال 1991 کې د جنگي جرمونو په سر د جماعت اسلامي یو بل مشر میر قاسم علي ته پانسۍ ورکړې ده. د دغې پانسۍ پر ضد بنگلادیش کې جماعت اسلامي او نیشنل پارټي د احتجاج غږ کړی دی. اخو امریکا او چین د موسمي بدلون په حق له پاریس معاهده په عملي کولو سلا شوې دي او د روان کال اخره پورې به دا معاهده عملي شي. بلې خوا د ترکیې حکومت د شمالي سوریې الرای سیمې ته نور پوځي مرستې لیږلي کوم کې چې شل جنګي ټانکونه او ځینې زرې موټرې شاملې دي. سرټکې تاسو واورېدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د آمدن مفاقې ادارې یا اف بی آر د شنبې په ورځ هغه کسانو ته نوټیسونه جاري کړي دي کومو چې په پاناما لیکس کې نومونه راغلي دي. حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه تنان دې د دوی او د رسنیو سره خپله دریزونه شریک کړي تر څو په دې حقله پرېکړه وشي. د پاناما لیکس مسله د تیرو 15 میاشتو راهیسې دوام لري، په کوم کې چې د نړۍ نورو مهمو مشرانو تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نومونه هم په ډاګه شوي دي. اخوا څېړونکي وایي د پاکستان ریاست په هیواد کې د پښتنو وژنې په سترګه نه ګوري او نه په دغو خفګان کوي، او دا وخت د پاکستان خامی پالیسۍ یوازې د پنجاب ایالت د تحفظ او غوښتنو ګیر چاپیره تاویږي. سویلي آسیا کې په ترهګر بریدونو کې وژل شوي کسانو شمیره کوونکې یوې ویبپاڼې ویلي دي په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان په قبایلي سیمو په پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې 6500 کسان وژل شوي دي. دغه راپور کې ویل شوي په دې موده کې د هیواد په پنجاب ایالت کې بیا په ترهګرۍ کې د وژل شوو کسانو شمیره یوازې 1500 ده. اخوا د بنگلادیش عدالت د جماعت اسلامي ډلې یو مهم مشر ته تیزندۍ ورکړې ده. میر قاسم علي هم د سیاست او هم د اقتصاد لحاظه خورا مالداره شخص و چې د بنگلادیش په یو سخت انتظامیاتو لاندې زندان کې قیدي و. په هغه د جنګي جرمونو کې د لاس درلودلو تورونه و او د دغې پانسۍ پر ضد بنگلادیش کې جماعت اسلامي او نیشنل پارټي احتجاجونو غږ کړی دی. هغه د اخري ځل لپاره سترې محکمې ته اپیل کړی و کوم چې رد شوی و. ښاغلی علي هم د بښنې غوښتلو ردونه کړې وه کوم چې به د هغه جرمونو قبلولو او سزا لپاره لاره پیدا کړې وه، خو د دې باوجود هم چې هغه خپله سزا نه ده منلې د شنبې په شپې تیزندي کړی شوی دی. بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د چین ښار هانګډو ته رسېدلی، چیرته چې به هغه د نورو نړیوالو مشرانو تر څنګ G20 کانفرنس کې ګډون کوي. د ښاغلي اوباما د رسېدو سره سم د چین مشر ژی جینګ سپینګ په تود هرکلی هم کړی دی او د هغوی ترمنځ په امنیتي، تجارتي او صحي مسایلو بحثونه هم شوي دي. دغه دواړو مشران په نومول شوي مسایلو کې د یو بل سره د مرستو ژمنې هم کړي دي. د دې تر څنګ دواړه د پاریس کلایمیټ چین تړون باندې هوکړه هم کړې ده. دغه لوزنامه د ګرد نړۍ لپاره ډیره مهمه ده، کوم چې په نړۍ کې د تودوخو د کنټرول لپاره هڅې کوي. د دې تر څنګ دا چې چین دا هم ویلي دي دوی پلان لري چې راتلونکي دوو میاشتو کې د نن به د سولې ساتونکو 8000 تنو یوه ډله هم جوړوي. د دغو هیوادونو ترمنځ په پوځي همکاریو هم خبرې اترې شوې دي. اخوا د ترکیې مطبوعاتو له خولې ویل کېږي ترکیې حکومت د شمالي سوریې الرای کلي ته نور جنګي ټانکونه هم لیږلي دي تر څو سوریایي یاغیان ودوانېږي چې د دولت اسلامي ډلې وسلوالو سره مبارزه وکړي. راپورونه وایي 6 جنګي ټانکونه او د دې تر څنګ نور ټرکونه او همداشان زری موټرې یې د سرحد بلې غاړې ته استولې دي. بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د شنبې په ورځ ویلي د ترهګرۍ مسله د اوږدې مودې موضوع ده، کوم چې به د G20 په غونډه کې پرې بحثونه ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر منو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو د راپورونو ولورې ته. تاسو مو وړاندې هم ویل چې بنګلاديش عدالت د جماعت اسلامي ډلې یو مهم مشر ته تیزندۍ سزا ورکړې ده، او هغه نن په یو په ډاکا کې تیزندۍ کړی شوی دی. او امیر قاسم علي د سیاست او هم د اقتصاد لحاظ ډیر مالدار شخص وو، چې دی د جرمی جنګونو په سزا باندې او په تور باندې نیول شوی وو، او له ډیرې مودې راهیسې په زندان کې پروت وو، قیدی وو، چې تر اخر ځله پورې هم د اپیل کړی وو سترې محکمې ته، خو هغه رد شوی وو. او بیا دته دغه تیزندۍ سزا ورکول شوې ده، چې جماعت اسلامي او نیشنل پارټي له خوا د دغې تنده پانسی کولو وروسته احتجاجونو غږ هم پورته کړی شوی دی. په دې هکله باندې نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
درش په تکلن میر قاسم علي ته بیګا د شپې د غازی پور په کاشمپور جیل کې پانسی ورکړی شو. د بنگلاديش د انصاف او قانون وزیر انیس الحق مطبوعاتو ته ویلي د جماعت اسلامي مشر غړي میر قاسم علي ته بیګا 15 منټه کم 11 بجې پانسی ورکړی شوې ده. په دې موقع سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. په بنگلاديش کې د شیخ حسینه واجد آزاد خیال حکومت په کال 2010 کې د جنگي جرمونو عدالتي ټریبیونل جوړ کړی دی، چې تر اوسه یې د کال 1901 په جنگ کې د جرمونو په تور د جماعت اسلامي 15 مشران پانسی کړي دي. د بنگلاديش سپریم کورټ د نهې په ورځ د میر قاسم علي اخیری خواست رد کړو، چې وروستو نوموړي د صدر نه د معافی خواست هم ونه کړو، د کم د پاره چې د خپل جرم منل ضروری وي او هغه خپل جرم منلو ته تیار نه وو. په میر قاسم علي جرم وو چې کال 1901 کې یې په جنوبی ساحلی خار چټاګانګ کې د پاکستان پلو ملیشي مشري کوله، او په هغه سیمه کې د تشدد یو زندان یا ټارچر سیل هم جوړ کړی وو، چې پکې یو ځلمی د تشدد په وخت وجلې هم وو. ولې د بنگلاديش جماعت اسلامي ډله دغه تورونه بی بنیاده بلي او وای دا د حسینه واجد د حکومت لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو زورنه ده. د کال 1901 په اخره کې د پاکستان نه د جدایي په جنگ کې د بنگلاديش جماعت اسلامي ډلې د پاکستان د فوز ملګرتیا کوله. دغه جګړه کې هندوستان د بنگلاديش د ملت پاله انقلابي ډلو مرسته وکړه، او د دوو هفتو د زورور جګړې وروسته د پاکستان فوز سلامی شو او د بنگلاديش ازادي تسلیم کړه. د بنگلاديش د جنگي جرمونو کمیشن په دغه جګړه کې د جماعت اسلامي او بنگلاديش نېشنل پارټي په غړو تورونه لګوي او ککړو کسانو ته پانسیانې ورکوي، چې د بشري حقوقو ډلې پرې نیوکې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ماهرینو یوې ډلې تیره هفته په بنگلاديش غږ کړی وو د میر قاسم علي پانسی دی وزنډوي، او د نړیوالو قانونونو لاندې دی یو وار بیا د هغه مقدمه اوچلولې شي. ولې د حسینه واجد حکومت د خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي دا په 1901 کې د اغیزمنو خلکو په زخمونو پټې لګول دي، او وایي په دغه جګړه کې 1.5 لاکه خلک وجل شوي وو، خو آزاد سرچینې په دغه جنگ کې د مړو شمیره ډیره کمه خای.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.diwaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
دا و واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبرمنو اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د چین ښار هانګجو ته رسیدلې دی، چیرته چې هغه د نورو نړیوالو مشرانو ترڅنګ په جی 20 غونډه کې یا کانفرنس کې ګډون کوي، کوم چې په راتلونکو ورځو کې به پیلېږي. د ښاغلي اوباما د رسیدو سره سم د چین مشر هم د هغه تود هرکلی کړی دی، او د دوی ترمنځ درې ساعتو لپاره یوه غونډه هم شوې ده چې په امنیتي، تجارتي، صحي مسایلو باندې بحثونه ترسره کړي دي. او بل دا چې دواړو د موسمي بدلون لپاره پاریس معاهدې باندې هم سلا شوې دي او منظوري ورکړې ده. ویل کېږي چې را روان کال به دوی دغه معاهده عملي هم کړي. په دې حق باندې تفصیلات څه دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار موش چلی.
په نړۍ کې د زهرجن ګیس کاربن ډای اکسایډ د اخراج دوه غټ ذمہوار هیوادونه امریکا او چین په نړیوال تودوخې قابو موندلو لپاره د پیریس معاهدې منظوري ورکړې ده. د خالی پورس د امریکا صدر باراک اوباما خپل چینی هم منصب شی جین پینګ ترڅنګ د چین هنزو ښار کې د جی 20 غونډې نه وړاندې د دې اعلان کړی دی. د صدر اوباما وینا وه چې دا ماحولیاتي بدلون داسې جنگ نه دی چې یو هیواد یې په یوازې مخنیوي وکړي، که هغه بیا څومره طاقتور هیواد ولې نه وي. د چین صدر ویلي دي چې هغه تمه لري چې د اعلان سره به ټولو ته ګټه ورسي. یاد دي وي په نړیوال کچ په موسمي بدلون تر ټولو غټه وجه د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج کې زیاتوالی دی. تیر کال دسمبر میاشتې کې نړیوالو مشرانو په پیرس کې کال 2050 پورې د نړۍ د تودوخې کچ کې کیدونکې اوسط زیاتوالی تر 2 ډیګري پورې د محدودولو معاهده کړې وه. د امریکا صدر د خالی پورس د چین هنزو ښار ته رسیدلی، چرته به چې هغه د نړۍ شلو غټو اقتصادونو مشرانو په جی 20 غونډې کې برخه اخلي. د چین لخوا د دې معاهدې منلو اعلان نه وړاندې چې کومو 23 هیوادونه په دې معاهدې رضا شوي، په نړیواله کچه د زهرجن ګیسونو اخراج کې د هغوی مجموعي برخه صرف د 1% نه لږه سوا ده. د نړۍ د لومړي جامع ماحولیاتي معاهدې باندې تر هغې په قانوني توګه عمل نشي شروع کېدی تر څو چې عالمی کچه باندې د کاربن ډای اکسایډ د اخراج 55% ذمہوار هیوادونه په دې معاهدې نه متفقیږي. دا وخت په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون وجه جوړیدونکي ګیس کاربن اخراج تر ټولو زیات په چین کې کیږي. که چین سره امریکا هم یو ځای کړی شي، نو په ټوله نړۍ کې خارج کیدونکي زهرجن ګیسونو کې د دې دواړو ملکونو برخه 20% جوړیږي. چین کې د پیرس معاهدې منظوریدو وروسته دې ته د کوئلې نه بجلی پیدا کوونکي پلانټونه به هم تړل وي، کوم چې د کاربن د اخراج تر ټولو غټه ذریعه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
نو خدمتمنو ویدونکو، د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته غواګیس. زینی نور پرونه او ساس لپاره د مطبوعاتو کتنه هم لرو. د دې ترڅنګ دا چې په خبرونه کې اداریا هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. خدامه حال چې کوم راپور زمون سره دی، هغه د ترکیه په حق لدی. تاسو هم په هیګي چې په ورستیو کې ترکیه او سوریه یو بل سره مرسته هم کوي. د پوزي مرستو له هازه یو بل سره مرستي شروع کړي دي چې تر سو دوی وشی کړلې چې په سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. په دې وروستیو کې ترکیه مطبوعاتو دا راپورونه جاری کړي دي چې ترکیه حکومت د شمالي سوریې الرای سیمې ته نور جنگي ټانکونه لیږلي دي تر څو سوریایي یاغیان وتوانېږي چې د دولت اسلامي ډلې یا داعش وسلوالو سره مبارزه وکړي. راپورونه ښایي چې 40 جنگي ټانکونه، 15 ټرکونه او همداشان د زری موټرونه د سرحد اغړې ته لیږلي دي. او په دې حق باندې ستاسو سره راپور هم شریکو چې زموږ همکار کلیم افضل تیار کړی دی.
د ترکیه پوزی ټینکونو ټرکونو او د پوزیانو ډکو گاډو د کلیس صوبې اړخنا د شام په سرحدي علاقو پیشقدمی کړي. د ترکیه حکومت په تیر ورځو کې د کوردو ترهګرو ډلو په ضد د شام په پوله د یوفریټس شیل په نوم پوزی عملیات پیل کړي چې په اولنی پړاو کې د ترکیه په سرحد شام اړخ ته هغې سیمې د کوردو ترهګرو ډلو صفا کړي چې کوردو وسلوالې ډلې وای پی جی د اسلامي ریاست یا داعش نه اخیستې وي. نږدې 15 کلي او دوه ښارونه د شام په سرحد د ترکیه ځواکونو د شام حکومت مخالفه یاغي ډلې فری سیرین آرمی په مرستې سره واپس اخیستي. دا تازه عملیات د یوفریټس شیل په نوم شروع شوو پوځي عملیاتو دویم پړاو برخه دي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه د ترکیه ځواکونو خپل سرحدي ښار البیلینا د شام په الرای ښار کې خپل ځواکونه ورداخل کړي. الرای ښار دا وخت د شام حکومت باغیانو په قبضه کې دی. د شام په سرحدي علاقو کې د ترکیه ځواکونو دا تازه یرغل د شام حکومت او د دوی اتحادي هیواد روس هم غندلی. د ترکیه ځواکونه دا وخت د شام سرحدي ښار جرابلس او الرای ترمنځه سرحدي پوله د کوردو جنگیالو پاکول غواړي. د دې وړاندې د شام دا سرحدي پولې چې د ترکیه سرحد سره نږدې پرتې وې داعش خپل واک لاندې ساتلې وې، خو نږدې ورځو کې داعش ترهګره ډله په یو شمېر عراقي او د شام په علاقو کې د ماتې سره مخ ده. بلخوا اسلامی ریاست ترهګرې ډلې لخوا درې راکټې د ترکی په سرحدي صوبې کلیس باندې داخل شوې، خو د ترکی حکومت یوازې د یو تن جوبل کېدو خبر خپور کړی، خو نورو مطبوعاتو د یویشتنانو د مرګ پخلی کړی. که یو خوا د شام په سرحدي علاقو کې د امریکې په مرستې سره د کوردو پیپلز پروټیکشن یونټس وای پی جی خپل فعالیتونه کوي چې داعش ترهګر دغو سیمو وشړي، نو بلخوا د ترکی حکومت د شام دغو سرحدي علاقو نه د وای پی جی او پی کے کے وسلوال د اوباسلو هڅې کوي، کم چې د ترکی حکومت ځان لپاره یو خطر ګڼي او تور اچوي چې هم دوی د پولې دیخوا په ترکیه کې د حکومت په ضد حملې کوي. په شام کې دا وخت سیرین ډیموکراتیک فورسز او د کوردو وای پی جی دواړو سره د امریکي امداد کیږي چې د داعش قبضې نه علاقې آزادې کړي. د شام په سرحدي علاقو کې د ترکیه حکومت دا تازه پوځي عملیات په داسې وخت کې پیل کیږي چې د ترکیه صدر رسب طیب اردوان د چین په سفر دی چې د نړۍ شلو لویو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکې صدر باراک اوباما هم دا وخت د چین په سفر دی چې د خپل صدارت اخرنی سفر کوي. داسې تمې څرګندېږي چې د ترکیه صدر رسب طیب اردوان به د امریکې صدر باراک اوباما سره وویني او داعش په شمول د مهاجرت په معاملو به هم خبرې وشي. د ترکیه صدر په چین کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون سره هم لیدلی.
هلو، سلام علیکم، زه اختر علی شینواری لنډی کوتل د میرزا خیلو نه خبرې کوم. مونږ دی ریډیو ښه په شوق باندې اورو او خاص کر مونږ په حجره کې ټول ملګري سره ناست یو، نو ډېره په مینه او ډېر په شوق باندې اورو تاسو نه یو جهان مننه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د جی وریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او د خپرونې وروسته به زموږ همکاران ماور جلیل او بختور شاه رازی او استاد سره به د بی بی شیرونو خپرونه او د دې ترڅنګ د یوت سټوډیو خپرونه مخ په وړاندې بوزي. ستاسو لپاره نن هم ډیر مهم موضوع راخستې ده چې تاسو کولی شئ چې په خپرونې کې ګډون هم وکړي. تاسو ته پر فیسبوک هم ویډیو پریښې ده چې تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه هم په خپرونې کې د فیسبوک د لارې شامل کړئ او د دې ترڅنګ دا چې کوم کسان چې توانیږي او توانیدلی شي چې په خپرونې کې د ټلیفون د لارې راشي، نو خپل نظر هم تاسو شریکولی شي. موضوع به هغوی خپله درته وایي کله چې راغله او دغه خپرونه به تاسو سره مخ په وړاندې بوزي. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوه راډیو او تلویزیون ټولې خپرونې کولی شي چې د ډیوه راډیو ویب پاڼې د لارې نه په ژوندۍ بڼه هم واوري. او د دې ترڅنګ کله چې تاسو دغه خپرونه ونه شئ اورېدلی یا لیدلی، نو تاسو کولی شئ چې هغه پخوانی خپرونې هم د ډیوه راډیو د ویب پاڼې د لارې ومندئ او دغه خپرونې ټول ستاسو لپاره هلته پرتې دي. اوس د خپرونې په دې ځای کې واخ شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخیستې ده چې برسېره وه.
د تیری میاشتې په اتم تاریخ تر هغرو د بلوچستان په ستر ښار کوټه کې یو اسپتال کې یو خونړی ځانمرګي حمله کې درې کم سلطنانو وجل چې یو دوه شمیر وکیلان پکې شامل وو. د کوټې ټول وکیلان د ځانمرګي حملې نه لږه شیبه وړاندې د خپل مشر باز محمد کاکړ د قتلېدو د خبر په اورېدو په تلوسه اسپتال کې راجمع شوي وو، ځکه چې د باز محمد کاکړ مړی دغلته پروت و. دا پاکستان کې د ترهګرۍ د حملو په لړ کې تر دې وخته پورې د ټولو نه زیاته خونړۍ حمله وه. د امریکې فارن افیرز نومي مجلې د روانې هفتې په خپله تازه ګڼه کې د نامتو زنانه لیکوالې مهوش رانی پاکستان کې د ترهګرۍ او د دې د مخنیوي د اقداماتو په موضوع تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې جماعت الاحرار د کویټ په اسپتال کې ځانمرګي حمله په ځان منلې ده. جماعت الاحرار داعش یا دولت اسلامیه سره هم اړیکې لري. مضمون زیاتوي چې د پاکستان حالاتو ته په ړومبي نظر د کتو نه دا پوخ تاثر اخیستی کیږي چې پاکستان د دولت اسلامیه د جرړو خورېدو دپاره یوه سربه سیمه ده، ځکه چې پاکستان د ډېر وخت سیاسی اړیګړی سره مخ دی. په دې اړیګړی کې د مذهبي توندلاریتوب د عملیاتو نه واخله تر فوزي انقلابونو راتلو پورې واقعات شامل دي. پاکستان غوندې ملک داعش دپاره خپلې خپې غدول یقینا چې یو سخت کار دی، ځکه چې پاکستان کې د وړاندې نه لوی شمېر جهادي تنظیمونه موجود دي. فارن افیرز لیکي چې داعش خپل ځان په ړومبي ځل په کال 2014 کې پېښور کې د خپلو اشتهارونو لګولو نه ښکاره کړو. دې پسې سمدستي د پاکستان په ټولو ښارونو کې د داعش په حق کې لیکلي موادونه تقسیمېدل شروع شول. د کال 2015 په جنورۍ کې د دولت اسلامي ویان ابو محمد العدنانی خراسان په نوم د یو سلطنت د قیام د پاره د خپلو هلو ځلو اعلان وکړو. د دولت اسلامي په نیز خراسان سلطنت به د افغانستان، پاکستان او د هندوستان، بنگلاديش، د چین او د وست ایشیا د لویو سیمو خپلو کې د یو ځای کولو په ذریعه وجود کې راوستی شي. اگر که د دولت اسلامیه د خراسان گروپ اهم مشران پاکستان سره تعلق لري، خو بیا هم د بی سی آر کوششونو باوجود خراسان گروپ پاکستان کې د خپلو خپو په مضبوطولو کې پاتې راغلی دی. مضمون زیاتوي چې د دولت اسلامیه د خراسان ډلې ټول جنګیالي د مقامی سرتیرو ګوندونو نه بدره شوي کسان دي. فارن افیرز مجله لیکي چې د دولت اسلامیه پاکستان کې تش په نوم د وجود لرلو خبره هم غلطه ده، ځکه چې کراچۍ او سیالکوټ کې داسې ښکاره ډلې شته چې وی په خپلو ځانونو د دولت اسلامیه چاپ منلی دی. دینه علاوه انفرادي طور هم داسې کسان راښکاره شوي دي چې دولت اسلامیه سره تعلق لري. د کال 2015 په دسمبر کې د لاهور پولیس داسې کسان نیولی وو چې په شام کې دولت اسلامیه سره نیغ په نیغه تعلق و. او هم په دغه کال کې د دې کسانو ځینې شل کسان د یوې زنانه بشرا چیمه په مشرۍ کې شام ته تللي هم وو. دینه علاوه د خلافت اسلامیه د قیام دپاره کوشش کوونکي تندرو اسلامي ګون حزب التحریر دولت اسلامیه سره بیعت کړی دی. دې ګوند ته د دولت اسلامیه خراسان قیادت حکم کړی دی چې پاکستان کې د دولت اسلامیه ټول وفادار خپلو کې راغون کی. فارن افیرز مجله کې چاپ شوی مضمون په دې تجزیه ختم شوی دی چې دولت اسلامیه پاکستان کې هغو نارینو او زنانو پسې کوشش کوي څوک چې د خپلو کړمو د اوارولو دپاره د واکدارانو د ناکامه او د دروغو لوزونو نه زړه ماتې شوي دي. په دوی کې پخواني جنګیالي، زنانا، تنکی زلمی او غریبه او نیسته وهلی خلق شامل دی. پاکستان په دې تکل کې دی چې د خپلو سرحدونو دننه د دولت اسلامیه د خونړو عملیاتو نوغې وباسي، خو تر څو چې د پاکستان حکومت په دې کار کې کامیاب شوی نه وي، تر هغې به د پاکستان زلمی کل دولت اسلامیه سره ټوپک په غاړه کوي او دا شان دوی به د مملکت پاکستان د قانوني حکمرانۍ لپاره لویه خطر وي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د ملګرو ملتونو او د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم په یو ریپورت کې د دې خبرې تصدیق شوې ده چې په شام کې د بشار الاسد حکومت په کال 2014 او 2015 کې سو سو ځله کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. داعش یا دولت اسلامیه هم په کال 2015 کې خپلو حملو کې کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. د ملګرو ملتونو په مرسته تر یو کال پورې د کیمیایي وسلو د استعمال د نهو واقعاتو د پلټنو نه تر اوسه پورې د دریو داسې واقعاتو په حق له ویلې کېدی شي چې د دې ذمواران به په ګوته کړی شي. د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان نیټ پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دین اوس انکار ممکن نه دی چې د شام حکومت ګینی په خپل خلکو صنعتي کلورین ګیس استعمال کړي نه دی. موږ په سخترینو الفاظو کې د دې عمل غندنه کوو. د شام صدر بشار الاسد په کال 2014 کې د امریکې او د روس په منځګړتیا کې د شوي یو لازنامې تر مخې د خپلو ټولو کیمیایي وسلو نه د لاس په سر کېدو او د کیمیایي وسلو د مخنیوي په لازنامه کې په شاملېدو خپله رضامندي ښکاره کړې وه. په شام کې د زهرجنو کیمیایي اجزاو د وسلې په توګه د دیمار استعمال له سببه د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د دې خلاف خپل 2209 نمبر قرارداد منظور کو. په دې کې د دې قسمه زهرجنو کیمیایي اجزاو استعمال د 2113 نمبر قرارداد او د کیمیایي وسلو د لوزنامې خلاف ورزي ګڼلې شوې ده. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست کلورین ګیس نه د وسلو د کار اخیستو د صدر اسد عمل د خپل خلکو خلاف د زور ظلم عمل بللې دی. د ویلې دي چې دا د شام د حکومت د تیرو کارونو یو تسلسل دی چې مونږ وینو ګورو چې پکې د دارو درملو د زینو د هدف جوړولو او په داسې زینو هلیکاپټرونو د بیرل بمونو ورولو واقعیات هم شامل دي چرته چې د شام حکومت ته معلومه وي چې دغلته عام خلک پراته دي. ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیرې سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم او د ملګرو ملتونو په ریپورت کې اوس دا خبره تصدیق ته رسیدلې ده چې په ګرد شام کې کیمیایي وسلې استعمال شوې دي. د شام د حکومت دا عمل د کیمیایي وسلو د مخنیوي د عالمي لوزنامې سنگینه خلاف ورزي ده، ځکه چې دا لوزنامه د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د پاره تر سلو کالو پورې د لوی شواخون او کوششونو نه پس دستخط شوی ده. سفیر سمانتا پاور په اخیر کې وی چې دا اوس ډیره ضروری ده چې د سلامتی کونسل غړي ملکونه خپلو کې کینی او د اغو خلکو د پاره سزا تجویز کی چا چې شام کې کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. دا هم ډیره لازمه ده چې سرکاري او غیر سرکاري قوتونه سمدستي کیمیایي وسلې یو طرف ته لړ کړي. مونږ ټولو ملکونو ته ټینګه وینا کوو چې په دې لړ کې د سلامتی کونسل د مضبوط او د سمدستي اقدام چټک ملګرتیا وکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
السلام علیکم. خاوری کریمی مال خوست څخه د ډی وی رادیو ټول پروګرامونه ډی وی دی خو بل ډیو پروګرام دا چې دی ودا چې اوریدونکو ترې د شیرو آداب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رڼا اخلي.